د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې سات کې هرکلی وایم. د شپږو څخه تر اوو بجو په دې ګړی کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره واوسئ. لومړی خبرونه اورو. د خبرونو سر ټکی: په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارو مشران په ترکیه کې سره خبرې کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په وسته به اجازه ورنکړي چې د دوی د خوښې بغیر عملیات وکړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د اپینو تولید کم شوی دی. د خبرونو تفصیل: د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو دریم پړاو کې سره ناستي او مذاکرات کوي. د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږل بیان کې نن ویل چې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوی د مذاکراتو لپاره استنبول ته ورغلی. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال عاصم ملک د خپلې ډلې مشري کوي. د اکتوبر په میاشت کې د پاکستاني او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته دواړو خواوو مذاکرات پیل او اوربند اعلان کړ. دواړو خواوی پر یو بل تور پورې کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پوځي عملیاتو اجازه به ورنکړي او باید پر ځای د وسلوالو سره خبرې وشي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار شفی جان د نومبر په شپږمه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې عملیات د مسلې حل نه دی. هغه زیاته کړه چې د نومبر په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو جرګه راغوښتي چې په هغه کې به د امن راوستلو د څرنګوالي په اړه فیصله کیږي، خو په وینا چې په خپله حکومت د پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د شفی جان په وینا پخوانیو عملیاتو هم څه ګټه نه ده کړې او که وفاق یا پوس په دې اړه بیا کوم لوی اعلان کوي د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت به یې مخالفت وکړي. هغه ویل که هره پریکړه کیږي هغه به د صوبی وزیرالعلی اسمبلی او خلک کوي. تر اوسه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت او پوز په دې حق لا څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د پوز وان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودري خبر اعلان ته ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي، خو پریکنده عملیاتو ته ضرورت شته. د خیبر پښتونخوا د سوات قامی امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر ورځ کېدونکو هدفي وژنو مخنیوی دی وکړي. د جرګې غړو له ځایي امنیتي چارواکو سره په ملاقات کې د وسلوالو پښتون اندېښنې ښوولې دي. تېره ورځ په سوات کې د پولیسو له مشر سره شوي ملاقات کې شامل د سوات یو قامی مشر حاجي زید خان د نومبر په شپږمه مشال رېډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي.
صورتحال سوات چې دی نو هغه مینان بخش نه دی. بعضې خلک دلته کې د خپلو خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالي کړې په هغې کې ناست دي او کته راکوزېږي او خلکو له دمکیانې عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
بلخوا په سوات کې چارواکو مشال ریډیو ته په ورکړو معلوماتو کې ویلي چې د غرونو په سرونو یې څوکۍ زیاتې کړې، د پولیسو کمی یې پوره کړی او په مشکوکو خلکو یې نظر ساتل پراخه کړي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2015 کال کې د کوکنارو کر او د اپینو تولید کم شوی دی. د مخدره توکو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی نوی سروې ښیي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د کوکنارو کر کیله د تیر کال په پرتله 40 او د تاریاکو تولید 22% کم شوی. د سروې تر مخه د دې کمی وجه د کوکنارو په کر د طالبانو د حکومت بندیزونه او د کروندګرو نورو شیانو کرلو ته مخه کول دي. هغه دفتر د نومبر په شپږمه خپلې موندنې رسنیو ته لیږلي چې پکې راغلي په روان کال کې په 10,200 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي، خو په تیر کال کې په 2,300 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي وه. رپورټ زیاتوي په 2015 کال کې 296 ټنه اپین تولید شوی چې د تیر کال په نسبت 22% کم دی. د ملګرو ملتونو په وینا له همدې امله له کوکنارو او تاریاکو لاسته راتلونکی عاید هم کم شوی او د تیر کال د 280 میلیونه ډالرو څخه سږ کال 130 میلیونه ډالر لروتا راټیټ شوې ده. او د کرکټ خبر درکو چې پاکستان د جنوبي افریقا په وړاندې په 250 اوره روانه سیالي کې تر دې دمه په 44 اورونو کې 208 منډې جوړ کړې دي او شپږ لوبغاړي اوړتي. د دریو لوبو د لړۍ دا سیالي په فیصل آباد کې روانه ده. لومړی هغه پاکستان ګټلې وه او درېمه به د نومبر پاتمه کېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. نن په ترکی کې د افغان طالبانو او د پاکستانی استخباراتو د مشرانو خبرې اترې کیږي. خو یو څېړونکی وایي په خبرو کې باید د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو خواو ته پراتو قومونو مشران هم برخه ولري.
دواړو اړخونو باندې چې خلک دي قبایلي سیمه او پراخو افغانان د دوی نه نه څوک تپوس کوي نه پوښتنه کوي بس فیصلې کیږي.
د تورخم لارا لا هم بند ده. ولته په ګنډ شمیر کې ټرکونه ولاړ دي چې دواړو خواو ته تګ غواړي.
موږ سیمټ را بار کړي دي کابل ته روان یو. په سکام یوه میاشت کېږي ولاړ دي لار بند نه ده. پاتې ګاډو لاندې پراتو دي. یخ ته ډوډۍ او اوبه هېڅ درک نه لګي. مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو.
د مسجد قام وای چې د دوی د غنو خلکو سیم کارډونه بلاک شوی دی او دوی ته مشکلات جوړ کړی دي. له حکومت غوښتنه کوي چې دا د اخلاص کړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شي. او لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې په خبرونو کې وویل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس او همداراز په پاکستان کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر دوی ترکیې ته تللي په استنبول کې سره خبرې کوي. او دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرښه دی. په دې اړه بالا هغه سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او کاوریدونکو ته دا وایي که تاسو سره معلومات دي چې په خبرو کې څه روان دي او یا دا چې دغه خبرې د دریم پړاو د دا تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلام تاسو ته. تاسو قدرمن اوریدونکو ته په استنبول کې د ترکیې یو پاکستانی خبریال انس ملک لږه شی بوړان دی مشال ریډیو ته وویل چې خبرې د پاکستان په شاوخوا درې نیمې بجې پیل شوې وي او دا وخت هم هغه دوام کوي. البته چې کوم ځای کې دا خبرې کیږي هلته خبریالانو ته رسنیو ته اجازه نشته چې هلته ورشي. نو تر اوسه پورې د خبرو نه سجزیات هغه نه دي ترلاسه شوي معلومات. البته دا تاسو خبره درسته چې په دې خبرو کې د پاکستان د استخباراتو د ایس ای مشر د رنګي د طالبانو په حکومت کې چې کوم د هغوی د استخباراتو اداره د جی ډی آی د هغې مشر او دغه رنګې د چې کوم منځګړتوب کوي د قطر او د ترکیې د هغې هم د استخباراتو مشران په دې کې ګډون کوي. ځکه چې د نو خبرې روانې دي او تاسو مخکې خبر وکړه چې لکه بس باندې به دې خبرې کوي. نو ګورې دویم پړاو چې کله شوی وو هم په استنبول کې دا هغې وروسته موږ کومنګ کوشش کړی وو چې په اسلام آباد کې پاکستانیانو څخه پوښتنه وکړو او دغه رنګې په کابل کې ځینې طالب سرچینو سره نو ځینې جنجالي مسلې دي چې کوم موږ معلومات ترلاسه کړي وو. د پاکستان غوښتنه ده چې پاکستانی ډلې چې دي د هغې خلک دې ونیسي پاکستان ته دې وسپارل شي او بیا د طالبانو لخوا موږ دا معلومات لرو چې هغوی د دغه څخه انکار کړی وو. هغوی البته دا خبره کړې وه چې پاکستان د هغې سره خبرې وکړي او خبرې دې وکړي ځکه هغې دپاره داسې دا به مشکل وي څنګه چې پاکستان اول خو خیر افغان طالبان په رسمي توګه کلم دا نه مني چې پاکستاني وسله وال ډلې هغه په افغانستان په خاوره باندې فعالیت کوي. نو یو مشکل دی چې کومې غوښتنې پاکستان د افغان طالبانو نه لري او بیا افغان طالبان دې ته خبر یو کہ اغه ور بندم تیاری دا پاکستان نه منځ کې پاکستان وی جنگ کوم نو جنجال هم په دی باندې یو میکانیزم باندې خبرې کیږي چې کفرس کې د دوی یو هوکړه کیږي نو بیا غا عمل کولو د پاره یو میکانیزم باندې هم خبرې کیږي خو ډېر جزئیات باندې مخه ترازی چې کړه د خبرو دا پروسه کله دا بشپړ کیږي مکملیږي نو بیا به پته لګی چې آیا په مخکې جنجالونه چې وو هغه باندې دوی موافقه کړې ده هغه لري کړې دي او که څنګه
طاهر خان صاحب کلنډ را ته وایي دا درې پړاوونه خبرې په د مختلفو چارواکو ترمنځ وشولې دا اوس چې د انټلیجنس یا د استخباراتو والاو ترمنځ کیږي دا تاسو څومره مهم ښکاري یا دا تاسو ښکاري چې دې کې به یو بریک ترو یا د سپریکند څه وشي ځکه چې طالبان دا خبر هم کوي چې دا داعش و سوال چې دی هغه زبیح مجاهد یاد کړو چې په بلوچستان کې په مستونګ یاد کړو چې دا غزه ناراضي او خام پاکستان خو ډېر وخت نه رئیس دا و چې ټي ټي پی په افغانستان کې دي نو دغه د یو بل باندې تورونه هم لګي دوړ خوې ردی خو تاسو څه ښکار شي به دې خبرو کې به څه داسې نتیجه خیز څه وشي
ګوره چونکې موضوع هم دغه امنیتی ستونزې او مشکلات دي نو ځکه پکې زیات د امنیتی ادارو سره تړلې خلک دي او البته دا واری دوا د ترکیه کې چې کوم دویم پړاو شوی وو هغه کې هم د طالبانو په چې کومه ډله ده پلاوی د هغه کې دوه کسان نوی دي لکه د افغانستان د طالبانو د استخباراتو مشر څنګه چې مخکمه وي بیا د پاکستان د عیسائی مشر هغه پکې تبدیل دی او بیا د طالبانو په پلاوی کې ذاکر جلالی په نامه باندې چې کوم د بهرنیو چارو په وزارت کې چارواکي دغه پکې شامل شوی دی او پاکستان په پلاوی کې د بهرنیو چارو د وزارت چې کوم د افغانستان د څنګه مسول دی سید حیدر علی ګیلانی هغه پکې دی دی په ولنه په دوه کې مو لیکن بیا په دویم پړاو کې نو ځکه مسلې امنیتی دي نو مهم خو ځکه دي چې د کرن د جګړه شروع شوی و تر اوسه پورې ټوله لارې بندې دي د تګ راتګ لارې بندې دي او دغه رنګ دلته افغانان ځکهونکو ته مسلې ده کې ډیر زیات مشکل حالت دي او هر وخت په ذهن کې دا وی چې دا جګړه بیا شروع کیږي دا بس کیږي نو دغه په وجه باندې ځکه مهم دي چې کوم مسله د مسالې حل طرف ته دواړه غاړې لاړې ترخه او بخیر داعش خبره تاسو وکړه بالکل داعش ته هغه دا خبره په وار وار باندې کړې ده چې مستونګم یادی او تیرام یادی د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې خو پاکستان سره دغه نه مني البته داسې معلومات هم مونږ لرو چې پاکستان دا وړاندیز ورته کړی دی که دوی سره افغان غاړې سره شواهد دوی کوي نو پاکستان تیار دی چې په پاکستان کې دننه د افغان طالبانو په ګډه باندې دوی د هغې پر ضد باندې عملیاتو کوي خو دای وسر بیا شرط ښی دی چې بیا که پاکستان هغوی ته شواهد ورکړي ثبوتونه ورکړي نو بیا هلته هم د یو ګډه پر عملیاتو لپاره هغې راضي شي نو دا د پاکستانونه ما اورېدلي دلته
صحیح ډیره مننه طاهر خان صاحب کور مو ودان خوشاله اوسې ډیره مهرباني اوریدونکو تاسو اوریدل چې په ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د حکومت د طالبانو د استخباراتو رئیسان یا مشران د قطر او د ترکیه په منځګړتوب سره ناستي خبرې اترې کوي او دوی وایي چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دوی ترمنځ چې کومې جګړې شوې وي د هغې کچه راکم کړي په دې باندې یو بل رپورټ لرو په افغانستان کې ځینې شنونکي او څېړونکي دا وایي چې دا رنګې خبرې کېدای شي تر هغه پورې ډېر ګټه ونه لري تر څو پورې چې د ترهګرو د ځپلو او د وسلوالو د ختمولو لپاره یو شان او بې توپیره نت موجود نه وي په دې هکله زموږ د همکارۍ رپورټ اورو
یو شمیر سیاسي شنونکي سره لدی چې د دوه خبرو د سمدستی لا سره وړونو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي د دې ټلې سم یوسف زیا ازادي رادیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس
که څه هم خبرې په یو ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغېز لاندې دي د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري
با کدام نتیجه نمی رسد.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامې کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړې کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وي. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو راهیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د رواني اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د همکارې ریپورت مو واورید. اوس هم تاسو ته یو مرکه دراورو په همدې تړاو باندې، لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویل شول، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د ترکیې او قطر په منځګړتوب په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره ناست دي او دوی وایي چې داسې یو مرحله ته ورسیږي چې دواړو خواوې د یو بل سره جنگونه بس کړي او د وسلوالو یا د ترهګرو د اوښتو راوښتو مسله هم حل کړي. خو آیا همداسې به وشي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره زموږ همکار شانواز ترکزي مرکه کړي.
پکار دا چې کامیاب کی کنور نوی کم از کم چې دا بارډر خلاص کی تجارت پہ روان وي د دواړو ملکونو په منځ کې. باقی ګیلی دي دا یو بل نه یو بل نه غوښتنه ده، نه خو په یوه ورځ نه حل کیږي. دا اوس واچوه که خدای مکه شپږ میاشتې اخستې بارډر همدغه چلکونکي دلته خو څوک هم نه کوي. نو باران خدای چې څه لار طریقه به راوباسي
که مذاکرات نه کامیابیږي دغه لارې دروازې خلاصو، نو داسې خو نور دنیا کې به وي خامخا خبرې اترې او تنازع خو به وي، خو لارې خو به شاید نه وي بندې. که نه
خو دواړو طرفونو ته تکلیف هم دی نقصان هم دی. د قبایلي سیمه ټول خلک په دې باندې وخت تېروي، بل کاروبار خو نه شته. دلته کارخانې هلته لګېدلې دي، بل څه شته چې د هغه نه ګټه ورته لاسته راشي. همدا رنګ په خبر خلک هم یا د هر پایل چې دا لارې وتلي تکبره دا غلام خان یا چمن دا ورسره د کویت د پېښور د دې خلکو هم کاروبار تړلی دی. یا بیا په بله توګه یې وګوره د ټول پاکستان د هغه نه اصل جوړېږي، ځکه چې دلته مخکې ورځو کې ټماټر په شپږ سوه روپۍ کیلو ته رسېدلي وو چې د افغانستان راتګ باندې. زه خو دا وایم چې د دواړو هېوادونو یا د هر هېواد دفاعي قوتونه چې دي یا استخباراتي ادارې چې دي، د هغوی کار همدغه دی چې د خپل ملک دفاع وکړي، د خپل ملک قوت زیات بیا چې کله د خبرو اترو لار وي، دا باید چې هغو خلکو تصریح دي چې د چا کار همدغه دی، یا ډیپلوماټان دي یا سیاستدانان دي. په شمول د هغو خلکو چې د دې نه متاثر کېږي، د بادر په دواړو اړخونو باندې چې خلک دي، قبایلي سیمه او پراخو افغانان، دوی نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي بس فیصلے کیجی او دوی غلی ناستی یا پا دوی فیصلے ورسواروی دارنگ ماندلی نحر کیجی دن سخبارات وال دی بلکل خپل کار کوي دفاعی ادارے دی ام بلکل خپل کار کوي او دا سطح باندے یا پا دی لیول باندے خبر اتر باید چه ماتنگا درتا ہوئے آگا خلقی ہوئے.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو په اړه واورېدل، تورخم چې تر ټولو لوی لار ده د دواړو هیوادونو ترمنځ، هلته که څه هم خلک د پاکستان افغانستان ته وختلی شي خو د تجارت ټرکونه لا هم ولاړ دي، ګڼ ټرکونه دغلته ولاړ دي او د ډرایوران وایي چې د دوی مالونه خرابیږي او په کار ده چې دا لاره خلاصه شي، ځکه چې دوی ته که دا لاره خلاصه نه شي دا ورته ډیر زیات نقصان رسوي. په دې حکله زموږ همکار فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیزالله، مشکل دغه چې کبې خرچي وي هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته. کډې خو د ګډ کلاوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دي چې دا ګډ خلاص کړیم. بل دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کورسل طرف دا خبر ہو کسی کورسے منی کی دوارا خبر ہو کہ سیاست اور تجارت دے بے جدا کی زکه دا خو د کرول کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په ارڅ تباشي په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباشي.
نوم زیارت ګل موږ سیمټ را بار کړی دی کابل ته روان یو په سکام یو میاشت کېږي ولاړو لار بند نه ده بعد ګاډو لاندې پراتو دي یخ تا ډوډۍ او اوبه هېڅ درک نه لګېږي. بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ دوی د حکومتو مسله ده دوی خپلو کې حل کې کړي. شپې خوار چې اوس بیټرو خاطره شته بیټرۍ خلکو نه وړي دي
اکتوبر په یولسم نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوی، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوی، خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13 نیټه سره په وربند موافقه کړي او په یو شمېر نورو موضوعاتو به سره په بله غونډه کې بحث کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د امنیت په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق او پوز لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې عملیات نه مني. دوی وایي چې عملیاتو کې پخوا هم خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، نو هره فیصله چې کیږي هغه باید په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی د قامی یا قبایلي مشرانو سره په شریکه وکړي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو په پېښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی چې زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 12 په صوبایي سمنه کې یو امن جرګه را بللې ده. دغه امن جرګې په اړه په صوبایي سمنه کې د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې د امن مسله تر ټولو لویه مسله ده. او دوی د دې امن جرګې را بللو فیصله په صوبایي سمنه کې د امنیت په مسله د تفصیلي بحث او په نتیجه کې د جوړې شوې امنیتي کمیټې په سپارښتنه را بللې ده او دوی غواړي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امن قائمولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو په مشوره یو متفقه تګلاره جوړ کړي.
پہلا ڈیبیٹ ہو شو ہاؤس کی زید دنی میں میچ کے مختلف ممبران خپل تجویز پیش کو خپل کوئی مسئلے وی آئے پیش کے نہ بعد سیکورٹی کمیٹی جوڑا شو اگی دوا میٹنگز شو اگی نور میٹنگز بن کی گئی ہے کہ آئی جی صاحب رالو، سی ٹی ٹی افسران رالو، چیف سیکرٹری صاحب رالو، اپوزیشن لیڈر اگے ممبر دا، سی ایم صاحب اگے ممبر دا، ہیڈ کئی اسپیکر صاحب ال تک اس ٹی وار سیٹ کی گئی لگی ادی اس ٹول پولیٹیکل پارٹی سرم رفتہ ہو شو اگی بر رہی اگی خپل ان پٹ ور گئی قبائلی مشران بر رہی سیول سوسائٹی نہ خپل رہی وکلا بر رہی ٹور خیبر پختونخوا سور اسٹیک ہولڈر دی سور زمو مشران دی وی اور ٹیپل ان پٹ سور کئی اگے ان پٹ روشنائی کے اگے مشورو روشنائی کے وہ موٹی وار سیٹ کو اب سی ایم صاحب سے جمع کی گیا رپورٹ اور سی ایم صاحب اسٹیک ہولڈر سے خبر کی گی بدل تک کم سے کم نامان اور دہشت گردی خبر ادا اگے مطابق وہ بریفنگ پورا یو بریف اگلے تیاری
په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د امن قائمولو لپاره په پښتونخوا کې په شویو او روانو پوځي عملیاتو هم نیوکه وکړه او دوی وویل چې تر دې دمه په صوبه کې د شلو نه زیات لوی پوځي عملیات شوي دي او په زرګونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات هم شوي دي خو په صوبه کې بشپړ امن نه دی پزې شوی. په دغه اړه مې د اطلاعاتو د سلاکار شپی جان نه پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت او وفاقي ادارې د وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو پالیسي لري خو صوبایي حکومت په پوځي عملیاتو تحفظات لري نو د صوبې او وفاق ترمنځ د ټکراو په داسې حالت کې به دوی سرنګ د امن قائمولو یو تګلاره جوړ کړي. نو په ځواب کې هغه وویل د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د غړي ارباب شیرعلی نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راولال شوی تازه تاوتریخوالی د صورتحال او د تورخم او نورو لارو د بندیدلو په اړه پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د وفاقي حکومت او ادارو د روانو پالیسیو په ترڅ کې به دوی هم د یو مشکل صورتحال سره مخ وي نو په را روانه امن جرګه کې به دوی سرنګ په دې کې خپل کردار لوبوي. نو په ځواب کې ارباب شیرعلی وویل
پاکستان اور افغانستان تعلقات خبر بتائی شمالی سیما مان دے امن راشی ہر یو بارڈر مان دے زمون گا ٹوپی اور ٹینکو نے جنگی حالات چنا زمون گا ہوتا نا اور زمون گا صبح پر مفاد دینا
په صوبایي سمله کې د 12 نومبر د امن جرګې لپاره تیاریاني روانې دي او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي او په سمله کې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان ترڅنګ د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو ته په جرګه کې د ګډون بلنې ورکړې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو پر ایکس، فیس بک، انسټاګرام او همدارز په یوټیوب باندې تاسو فالو کوئ، تعقیب کوئ. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې شته دي، هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم دي. پکې دا اوس که تاسو هلته ورشئ نو تاسو به په نړیوالو موضوعاتو باندې هم بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. لکه په نیویارک کې چې کوم نوی ښاروال راغلی دی، میئر راغلی دی، هغه یو مسلمان دی. په اول ځل باندې په نیویارک، ډېر لوی ښار دی، په هغه کې داسې شوی دی. نو د زهران ممدانی په اړه باندې تاسو وګورئ چې هغه څوک دی، ولې دی زیات ته ورسېد، څنګه ورسېد. همدارس ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته. خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي نن د نومبر په شپږمه د ترکیې په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره غږیږي. د دواړو خواوو د استخباراتي ادارو مشران په دې خبرې کوي چې څنګه د خپلمنځي تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند شفی جان نن په پېښور کې خبرلان ته وویل چې پوزی عملیات نه منی او د وسلوال سره باید مذاکرات وشي. شفی جان زیاته کړه چې پخوانی عملیاتو هم د خیبر پختونخوا ولسته د ګټې په ځای زیان رسول دي، نو ځکه دوی د دغه مخالفت کوي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ د پاکستاني پوځ وان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودري خبرلان ته ویلي وو چې اوس هم په بیلابیلو سیمو کې واړه عملیات هر ورځ کیږي، خو دا په وینا چې پریکنده عملیاتو ضرورت شته. د خیبر پختونخوا د سوات قومي امن جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د هر ورځ کیدونکو هدفي وژنو مخه ونیسي. د جرګې غړو له ځایي امنیتي چارواکو سره په ملاقات کې د وسلوالو په شتون اندېښنې ښودلې دي. په دغه ملاقات کې شامل د سوات یو قومي مشر حاجي زید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خلکو ته امنیت برابر کړي. بلخوا په سوات کې پولیس وایي چې دوی څوکۍ زیاته کړې ده او همداراز د پولیسو کمی هم پوره کړی، نو کوشش کوي چې امن بحاله شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روان 2015 کال کې د کوکنارو کر او د پینو تولید د تیر کال په نسبت کم شوی دی. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلی چې د طالبانو حکومت د بندیزونو او همدارز د خلکو او کروندګرو لخوا نورو فصلونو ته مخه کول د دې سبب شوی چې د اپینو تولید کم شي او کوکنار هم کم وکړل شي. مشال ریډیو ورو ورځن کو د خبرونو لنډیز تاسو ته مې درواورو. او مخکې تر دې چې نور ریپورټونو ته ورشو، موږ سره به په ژوندۍ بڼه له بنو څخه د خبر پښتونخوا له بنو څخه زموږ همکار عمر دراز راشي. هلته عملیات روان دي همدا اوس، او هلته دا چې په دې عملیاتو کې څه وشول او څه پېښ شول په دې اړه باندې به د عمر دراز سره خبرې کوو. عمر سلم شي، تاسې موږ سره زموږ آواز اورئ؟ بالکل، تاسو آواز راځي. عمر دراز عملیات کیږي او تر اوسه پورې څه معلومات راغلي؟
دا د بنو شار سره نږدې په لویدیز، یعنی د وزیرستان په طرف د بنو شار نه تقریبا 2 کیلومتره د شار سره نږدې دلته مامن خیل، یعنی خدری مامن خیل سیمه ده چې هلته د ځایي خلکو او د پولیسو په وینا وسلوال نصاپه راغلی دي او دلته په سړکونو ګرځېدلې دي. نو هغې نه پس بیا سیکیورټی فورسز، یعنی امنیتي ځواکونه، سی ټی ډی او پولیسو ګډه دلته عملیات پیل کړل. دغه عملیات د پولیسو په وینا د 1300 ساعتونو راهیسې روان دي. اوسه پورې هم دغه عملیات یا روان دي، ډزې کیږي، او په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د پولیسو په وینا چې کم تایید شوي دي، 8 پولیس اهلکار په دې اپریشن کې یا عملیاتو کې ژوبل شوي دي چې پاته کې اوس تازه راپور داده چې یو سا ورکړه، یعنی اوه ژوبل یو وژل شوی دی. او د مخالف لوري د وسلوالو یا هیڅ معلومات د دوی په وینا نه دی راغلی. او البته دا جګړه روانه ده، خو په دې کې یو سیز بل هم دی چې دغلته کم د ریسکیو 1122 امبولانسونه چې د دې لپاره ورزی چې زخمیان راوچت کړي، دغه امبولانس هم یو وسلوالو د ځان سره بولې دي او دغه په ټولنیزو رسنوي ویډیو هم خبره کړې ده چې دا دوی یو قسم چې دوی غنیمت ورته وای چې هغه مهم ځان سره بوتلو. البته سکیورټی فورسز لاړه په دې اړه یا موقف نه دراغلې چې په دې کې وسلوال څومره وژل شوی دي، خو پولیس چې کم دی هغه تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اته پولیس والا ژوبل وو چې یو ساور کړه او و ژوبل دي. د عملیات اوس هم روان دي. او یو سیز پکې یادونه دا هم چې مخدری مامنخیل د بنو بازار سره بالکل جوخته هغه سیمه ده چې دلته په یو کیلومتر لاندې په تیره میاشت کې دلته د یو ډیری فارم نه د شپې وسلوالو یو سلو دیرش کمې غواګانې بولې وي، ورسره دوه چوکیداران. د هغه سیمه ده چې نن دغلته یو ځل بیا وسلوال راغلي دي او دا عملیات روان دي. دغلته ځایي خلکو یوه بله غوښتنه هم کړې ده، استاذه تازه په جمعتونو کې اعلانونه وشول او دغه غوښتنه یې کړې ده د حکومت نه چې که دومره ډزې ودروي د خلک په کورونو کې ایسار دي چې دوی یو ځای بل ځای ته د کورونو ته یو بل ته انتقال شي.
ډېر مننه عمر دراز. یو پوښتنه ګزلرم، دغه د کمې اوس پر معلومه شوې چې د کمې ډلې وسلوال دي او داسې په رڼا ورځ باندې راتګ، د دوی په باره کې د چارواکي څه وایي چې دا څنګه امکان لري چې دوی داسې وګرځي؟
بالکل، چارواکو سره څومره هم چې یا خو هغه په اپریشن کې مصروفه دي، همدغه سوال مو چې ته کړې دي، خو ځایي خلک هم دا وایي چې په سره ورځ د وسلوال رالل په سړکونو وګرځېدل بیا عملیات پیل شول، خو تر اوسه پورې ځایي خلک دا ګیله ضرور کوي چې تر اوسه پورې د وسلوالو د مرګ ژوبلې هیڅ اطلاعات نشته. البته پولیس والا په دې کې ژوبل هم دي، یو ووژل شو او عام خلک په کورونو کې ایسار دي، په لارو کې ایسار دي. او دغلته زیاتره د امرودو نور دغه باغونه ډیر زیات دي چې په هغې کې یو خوا بل خوا دوی پټیږي. البته پولیس او سی ټی ډي چې کم دی هغې په دې کوڅو کې ځای په ځای لیدل کیږي چې هغې سره جګړه روانه ده. سیکورټی فورسز هم د سږو ساعتونو نه لګیا دي، خو تر اوسه پورې کره معلومات یا هغه نه دي راغلي چې په دې کې وسلوال څومره وژل شوي دي. خو وسلوال په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانو خپروي چې هغې ریسکیو 112 امبولانس چې هغه تایید شوی دی هغه وسلوالو هغه هم بوتلی دی.
صحیح، ډیره زیاته مننه عمر دراز، مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د بنو په اړه باندې مو اوریدل چې په هغلته په یوه سیمه کې خدري سیمه کې پولیسو عملیات په هغه وسلوالو باندې کول چې هغې راغلي وو په بازارونو کې په کلو کې ګرځېدل، او یو پولیس په دغه عملیاتو په وخت ووژل شوی دی او اووه نور زخمیان دي. په دې اړه که نور څه معلومات یا هغه به هم موږ تاسو ته درکوو، بلکې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویبسایټ ته ورشئ، هغلته بډیر معلومات دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته تاسو ورشي، او تاسو کولای شئ چې له دغه لارې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ. دغه اوس چې تاسو ته کوم خبرونه وړاندې کیږي یا کوم معلومات چې تاسو راځي، د دې په مختلفو شکلونو باندې تاسو په واتس اپ چینل کې هم کتلی شئ چې هغه کې عکسونه یې په آډیو کې په غږ کې هر څه تاسو ته ملاویږي، او همداراز ویډیوګانې هم شته. نو هیله ده چې هلته هم سر ورښکاره کړئ. تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ او رپورټونه اورېدو ته همداسې پسې دوام ورکوو. په سوات کې د قومي امن جرګې لخوا ځینې استازي او قبایلي مشران ورغلي دي او د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي، او دوی له پولیسو او ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې هغلته دي نه یوازې د هدفي وژنو مخه ونیسي، بلکې د وسلوالو د راتګ مخنیوی دی هم وکړي، ځکه چې د دغه مشرانو په وینا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل کیږي. دا چې دوی ته حکومت څه ډاډ ورکړی دی، په دې حقله د نیاز احمد خان رپورټ ورکړي.
د سواد قومي جرګې کارنده کمیټې غړو له هغې وروسته چې ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته یې امن ټینګ ساتلو لپاره د یوې میاشتې نیټه ورکړې وه. د نومبر په 15 نیټه سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر سواد سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر عمر احمد خان او اعلی چارواکو سره جرګه کړې. ورسته یې سواد کې پرله پسې د وسلوالو لخوا عملیات حتبي وجنو باندې د سخت تشویش اظهار کړی. جرګه کې شریک د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وروسته مشال ډوته وویل چې سواد قومي جرګه سیمه کې امنیت په اړه اندېښمن دي، ځکه چې اوس هم سواد کې ناامنی ده او د وسلوالو هلې ځلې روانې دي.
صورتحال سواد چې دی نو هغه اطمینان بخش نه دی، ځکه چې مخکې تر ورځو کې د پولیو حوالدار پکې قتل شوی او بیا په ډډاره کې یو کس باندې بم بلاست شو، پرون خو د مفتاحالدین قتل پکې هم وشو. په هغې کې خو وایي چې دا ذاتی نه انعاد باندې دی. بعض خلک دلته کې د خپل خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالی کړي په هغې کې ناست دي، کته راکوزیږي او خلکو له دمکیانې عمر کې حالات تسلی بخش نه دي.
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد چا په دا غړه استاد مشال لړته وویل چې سواد قومي جرګې مټه کې د امن لپاره یو میاشت وړاندې لویه مظاهره کړې وه او ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره یو میاشت نیټه ورکړې وه. احمد چا وایي چې ضلع انتظامي او پولیس مشر د امن په اړه د وسلوالو په ضد کارروایو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او په الحال دوی یو ځل بیا د حکومتي ادارو په کارروایو باور کوي.
پوره هغه موږ ته یقین دهانیان راکړي چې په کوم ځای کې زمونږ پولیس نو ناس الته مونږ چوکیانې د غرونو په سرونو باندې جوړ کړې او مونږ سره اوس اکوپمنټ هم شته، زمونږ تعداد هم پوره دی. نو انشاءالله چې داسې واقعات په بیان نه کیږي. دا کم واقعات چې شوي دي د دې پروګرس مونږ ته وویل چې کم کسان پکې نیولې شوي دي یا کم زمونږ د هغې تفتیش لا روان دی او سواد قومي جرګې مشرانو وایي چې مونږ به د دې انتظار کوو چې دې مخکې نور څونه پروګرس کوي، نو مونږ به د خپل پولیسو سره او دې سره باقاعده تعاون هم کوو خو چې دی هم لکه د امن طرف ته خپل ګامونه واخلي.
د سواد قومي جرګې او ضلع انتظامي او پولیسو په غونډه په سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي چې تر سواد ولس اندېښمن دي چې یو ځل بیا بې کوره نشي او زیانونه ورته وانه وړي، نو ځکه ولس هم د سواد قومي جرګې سره ملاتړ کوي او د جرګې د امن لپاره هلو ځلو ته په ښه نظر ګوري.
د سواد عام ولس هم دا غوښتنه کوي چې دلته کې هغه حالات بیا پیدا نشي. دغه یو کړی ده، یو سلسله ده چې دوی دغه جاری ساتلې ده.
د سواد قومي جرګې سره غونډې په اړه د ضلع سواد ډیپټي کمشنر او پولیسو لخوا جاري کړی شي په ګډه خبر پاڼه کې ویلای شوی چې حکومتي ادارې سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، پولیسو ته نوي وسله او سهولیات ورکړي، دغه رنګه نوي چوک پوستې هم جوړ کړای شوې او د وسلوالو په ضد وخت په وخت په خوفی اطلاع اپریشن هم کوي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال نیولای شوي. ضلع انتظامیه وایي چې عام ولس هم دوی سره د وسلوالو په ضد مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ځینو ځایونو کې زموږ خبرونه لا هم په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، نو ایپ یې ډېره ښه طریقه ده، ډېر په اسانه باندې تاسو ډاونلوډولی شئ او دا فری یا وړیا دی، تاسو باندې هیڅ قسمه څه خرچه نه راځي. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ، کوم نه ډاونلوډ کړئ، تاسو موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راشئ او موږ ته ووایئ چې څه مشکل لري، که کوم مشکل یې او موږ حلوي شو خامخا در سره کار وکړو. یو بل رپورټ ته ورزو، د بر جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي له ډیر وخت راهیسې شناختي کارډونه بندي. دوی وایي د حکومت لخوا د شناختي کارډونو تر بندېدو وروسته نه لخپل سیمو بهر وتلی شي او نه هم نورو ملکونو ته تللی شي، بلکې د ځینو حکومتي اسنادو په ترلاسه کولو کې هم ورته مشکلات ډیر وي، او په روزګار کې هم اکثر هغه کسان چې روزګار کول غواړي هغوی ته هم بیلابیلې ستونزې مخې ته راځي. نو دوی وایي چې په کار ده دا مسله حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشہوروں نے مشال ریڈیو تبیلی دی چھ حکومت یہ دی ضلع گن شمیر کاسوں نے قومی شناختی کارڈونا بند کری دی چھ بواجہ یہ دیکھال کے جوان دے مشکلات سارا مخشوائی دائی پا داغا براکش دی سیم یو مشر ملک سید انور ویائی
مسجد اسہا دے وزیرستان دے خور نہ باہر خورا بندے پکراچے تو پشاور اسلام آباد بندے ابو دیو خاص کر چکلا اپریشن وشا مل ڈانگے شوی مسجد کول مائگریٹ شول نو پکراچے ابو شولا پ اسلام آباد پشاور ٹانگ دی خان پدا وطنی نہ بندے ابو شول نو ویس دے بادا مرغا چ مسجد سڑائی یش نہ کارڈ جمع کوی یا پاسپورٹ جمع کوی نو آغا بلاکو پدغ بندے دا شاکوی چ آیا دا افغانائی دئی نو پدغ کسی نقشے دینیز دے پاسپورٹ و دشناکی کارڈ تقریباً وے سیکن دیلا تا پا بیچی کمپونڈ شے دے کمیتے مختا دیر در لاجلی دی دیلا تا یوا ڈسٹرک لیول کمیتی وی چے پاکشی بیچی چیئر کوی او ورسارا چیکن سیکیورٹی ایجنسی دی ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی ایف آئی او دا طول یہی فورم حسادو دا تا تقریباً 800 کیسز رو غلی دی خو دا بادا مرغا دا 800 کیسز بری چالوور کولنا پا لاو وڑی وڑی دے دا دے مسئلے لیا ویسا پورے حال
دی سروکی سیمے تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی دی ضلع خلق شناختی کارڈینا بند کی دلے پواجہ دی خلق مشکلات پدارنگ بیاناوی
دا یہاں دا کا زنون دی او کا مشروم دی دا نا دپری تا کتلائی شی او نا باہر تا تلائی شی نا دی خپل زلی نا باہر تا و تلائی شی در دست کورانے دی چی دی دی دعا کولا کی جی دری کولا کی جی او دی زلی انکی زمین تر پا چی کی ما دلتا کمیٹے جورا شوی دو پیش تین زر مواقعی جی ہا پا دا شی کا چی ری وا موتما زیرا نا شی گردہ چاہی جانے کی جی انوش پلوی تا سر خلقا پا ٹانگ دی خان پا کراچے بند دائی دا خلق کے واتا فزکاری نا جور کو پا کراچے په بلا ځل کې د شاک په بنیاد باندې د په مخه د څنګه کار بلاک کیو مردا اخل ته د دې چې کوم دی نو غوړ وزیرستان تر پلی شي او نو سره خپل ځت لای شي وته روزګار کاروبار دی د څنګه کار نه بلاک دی
مشال ریډیو چې د ضلع او سې دین کې د بند کړي شوی شناختی کار نه په براک شي د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر سره تماس ونیولی هغه په ځواب کې و ویل
ساؤتھ وزیرستان اپر ڈیر خلق کلنا دا حالات خروب شمول دے خپل زلینا تلی دی او مختلف زلیش دی دیر دے مشتا دی نو دی وجہ سارا دیر دے انتا چکیم ایرسٹ مشت دے نادرہ سنٹر دی انتا چی دے ورزی نو دے قطع مسئلہ را پیخا شوی چی دے بو بلاک سی نیسی شوا چی چی دے آئی ڈی کارس ایڈریس بدل دی جمع دے زلی دیر خلق با کراچی کی آبادی نو کراچی کی دے چی سنگا آتا نادرہ تا ورزی یا رینیول دے پارا یا
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے چارواکیوں نے دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے بند کڑی شوی شناختی کارڈی نا مسئلہ حل کولے دے پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے
اور دن کو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې لکه څنګه چې تاسو ته ویل شو زموږ ډېرې خبرونه شته نه یوازې دا چلته تاسو ریپورټونه لسته شي بلکې تصویران کتل شي ویډیوګانې کتل شي او همدارنګه ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شي ځان که په تازه حالات باندې خبرول غواړی نو خامخا د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي، مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. زه تاسو ته دا هم وایم چې تاسو چې کله د مشال ریډیو ویب سټ ته ورځئ، هغه د هغه انټرنیټ چې دی هغه ډیر په کم انټرنیټ باندې تاسو ته ورتل شي، یعنی په تاسو باندې ډیر مصرف چې دی د انټرنیټ ناراضي په هغه کې په مشال ریډیو په ویب سټ کې دا اوس چې کم زمونږ ولنه رپورٹ ته ولنه برخه چې دا پغه کې تاسو په استنبول کې د پاکستانی او طالب استاد ترمنځ د خبرو کم دریم پړاو دی داغه په اړه باندې لوستل شي، او همدارز تاسو د کراچۍ کې چې کوم چایخانه بندي شوی دي 400 تقریبا چایخانه چې بندي شوی یا حکومت غوړي چې هغه بندي کی پغه کې ډیر زیاتې د پښتنو دي، نو په هغه باندې یو ویډیو د تاسو هغه هم کته شي او ترڅنګ په دې اړه باندې هم معلومات ترلاسه کوي شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولې په صوبه کې سره د چنامني شته دي خو عملیات نه غواړي. پوځي عملیات دوی وایي چې وفاقي حکومت یا پوس کې دا فیصله کوي نو دوی یې نه مني. خو اوس په ریډیو کې تاسو ته رپورټونو په دوام باندې زو د افغانستان په اړه تاسو یو رپورټ دراوړو. الته د طالبانو په حکومت کې لا هم رسنۍ او خبرلان د غنو ستونزو سره مخ دي. د بې سرحد خبرلانو نړیواله اداره وایي چې طالبان په مختلفو طریقو باندې نه یوازې رسنۍ بلکې خبرلان هم زوروي او کوشش کوي چې دا غوي خلو بند کړي. زموږ همکار په دې حق له تاسو نور تفصیل دروي.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس اف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوی تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوی پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتیدونکې توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلی سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زندانی کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیسته. داسې مهال چې په خبره یې د کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر ایس ایف ویلي له مهدی انصاری پرتا حامد فرهادی ابوذر سارم سرپولی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبري اعلان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبري اعلان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوی او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوی. آر ایس ایف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاري او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاري د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خو د خبري اعلانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لنموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبري اعلانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبري اعلانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند
د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2021 کال په اگست کې بیا واک ته رسیدلي د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوي او تر اوسه لږ تر لږه 150 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی حدودوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشری حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو یوټیوب ته ورشي د مشال ریډیو خبرونه اغل ته وګوري. البته په ویډیوي شکل باندې وګوري. د کرکټ یو خبر ته صدر کو نن د هند او د استرالیا ترمنځ شې یو شلوره کرکټ لوبه وه او په هغه کې دا د 15 میچونو سلسله ده چې دا څلورم میچ وو. په دې کې هند استرالیا ته ماتې ورکړه. اول بیټنګ هند کړی و 168 رنزونه یې کړي وو دا ټول لوبغاړو په اوټ کېدو په شلو ورنو کې او استرالیا چې دی دا ونه شو کړی 119 رنزونه یې جوړ کړل او په دې توګه یې په 48 رنزونو باندې دا میچ وبایله. په دې میچ کې چې په استرالیا کې وشو کرار یو ځای د هغه ځای کې دا میچ وو. اکشر پټیل د هند هغه خلوبه وکړه. 2 وکټې واخیستې. 21 رنزونه یې هم کړې. نو هغه د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. نو دا د کرکټ خبرو اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. او دا هم د سپورټس په اړه باندې د فوټسال که چېرته تاسو په ټولنیزو رسنیو لیدلی د افغانستان د 19 کلن ټیم چې دی په دې وروستیو کې بریاوې بیخي ډېرې شوې دي او کامیابیانې ډېرې دي. دغه ټیم اوس افغانستان ته بیرته ستون شوی دی او په مختلفو ولایتونو باندې ګرځي. په خوست ولایت کې دغه ځوانانو ته ډېر تود هرکلی ویل شوی دی چې نجیب الله الوخیلی په اړه رپورټ لري.
د خو زرګونو اوسیدونکو د فوټسال د آسیایي هیوادونو په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو څخه د کم عمره لوبغاړو بریا ونمانځله. دا مراسم چې د خوست ښار په مرکزي چاو کې جوړ شوی ول د خوستو ځوانانو په بلنه له کابل څخه د فوټسال له 19 کلنو څخه د کم عمره ملي لوبډلې لوبغاړي هم ورغلي ول چې حاضرینو یې غاړو ته د ګلونو امیلونه ور واچول. د خوست یو اوسیدونکي رشید الله همدرد په دې اړه وویل
په دې سره افغانانو وخیله چې د افغانانو په منځ کې ملي والی دی، ملي وحدت دی، که هغه د هر قوم دی، که د هر ژبې دی، دې ته ملي ارزښتونه چې په ملي ټیم کې دي، د ملي والی دپاره جنګېږي، ټول ستر ارزښت دی. او خصوصا د خوست ولسونو د خوست تر وختي و د دې په خاطر چې دوی ځوانان دي تشویق شي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ملي او تاریخي ورځو ویاړونو او لاسته راوړنو په نمانځنه کې د هیواد په کچه ښه رول لوبولی دی. خوستی ځوانان وایي د هرې سیمې کوم وګړی چې هیواد ته اتلولي او ویاړ راوړي دوی په پراخه کچه نمانځي او تشویقوي. د خوست یو بل اوسیدونکی نجیب الله اسماعیل خیل وایي
خوست د اتلولانو کور دی. خوست چې هر چا هر لوبغاړی هر اتلولي وروړي دوی په شاندارو مراسمو ملمنځلی دی او په آینده کې هر لوبغاړی هر هغه اتلولي ري انشاءالله موږ به داسې قدردانۍ کو لکه د اوس مچوک.
بل لوري ته د فوټسال د ولس کلنو څخه د کم عمر ځوانانو د ملي ټیم غړو د خوستي ولسونو تود هرکلی او تشویق وستایه. خو د راتلونکو بریاوو لپاره له دوی د افغانانو مادي او معنوي ملاتړ اړین وباله. د ملي ټیم لوبغاړي معراج عزیزی وویل:
ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم.
مو خوشاله یو چې وتوانیدو نن ورځ خوست وګورو. له شور او ځوکه ډک ولسی وینو. له ځایي مسؤلینو هم مننه کوو او د خپلو خبرو په پای کې غواړم اعلان وکړم چې زموږ ټیم د 2018 زیږدیز کال نړیوالو سیالیو ته لاره موندلې ده، چې په هغه کې د برازیل او هسپانیا په ګډون نورې نړیوالې لوبډلې لوبیږي. له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو غوښتنه کوو چې زموږ له ټیمه ملاتړ وکړي تر څو وتوانیږو نړیوال طلایي مډال د خپل هیواد په نوم کړو،
که این تیم را حمایت کنم تا بتوانیم مدال طلای جهانی را از افغانستان کنیم.
یاد دیوی در افغانستان فرسال لول سکلونو کم عمر افغان میلی لبدلی پلومری زل در آسیایی سیاله پایلوبه که در دغو سیاله اتلولی خپلک را. افغان لبغار و پیاد سیاله که پر لبسه ازبکستان، بحرین، چین، تایلند او پاپایی که در ایران پیاوری لبدلی تا ماتی ورک را. دیادوانی ورده د نویو ځوانانو دریم پړاو آسیایی سیالۍ د بحرین په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې د اکتوبر په 23 پیل شوې چې د هندې میاشتې په 23 د افغان لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
د مشال رادیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.